سلامونه ستړي مشه د کابل په وخت څلور بجې شوي دی خبری مجله ته مو ز فرید سیال هر کله کوم په دې خبری مجله کې مو د افغانستان د خبرونو راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حال هم خبرو خو په پیل کې لنډ خبرونه کته هم د دیارلس طالب چرواکو د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسیږي خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه هوکړې ته نه دی رسیدلې. روسیه او چین وړاندیز کړی چې د دې دیارلس طالب چرواکو د سفر معافیت دې نوې ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. ایشوټډ پریس د ځینو لوړپوړو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې له دې دیارلس تنو دې د وو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنه دې د لنډ وخت لپاره معافیت کړل شي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي د کانی موادو ګمرکي محصول یې 25% ته لوړ کړی دی. د دغې وزارت په وینا د ناپروسس شوو مدني موادو پر صادراتو مالیه پخوا 15% وه. دا وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کانی موادو بیه د نړیوالو بازارونو سره برابره شي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د غازی ایناتاب سیمې د والي داودګل له خولې ویلي چې پیښه له یو امبولانس سره د سپرلیو د بس د ټکر له امله رامنځته شوي او 22 تنه نور هم پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې پیښه د نزیب ښار او غازی ایناتاب ترمنځ لویه لار کې رامنځته شوې ده. د اوکراین د اشغال شوی کریمی سیمې په توره بهیره کې یو بی پیلوټ الوتکه د روسي بیړیو قرارګاه سره جنګیدلې ده. دغه خبره په سیمه کې د روسیې لخوا یوې جوړ شوې ادارې کړې ده. د سیوستپول بندري ښار مسؤول چارواکي میخایل رزورژوف پر خپل تلګرام کې لیکلي دي الوتکه د قرارګاه له بام سره جنګیدلې ده او څه تلفات نه لري. او یوې محکمې په امریکا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو غړي د هغې پیښې په وجه چې په سوریه کې څلور امریکایان یرغمل او وروسته ووژل تېره ورځ په عمري قید محکوم کړ. 34 کلن برېټانوي تبری شفیع الشیخ د امریکایي اتباعو د وژلو په پلان کولو او د یوې تروستي ډلې څخه په ملاتړ مجرم پیژندل شوی و. د ورجینیا ایالت په الکساندریا محکمه کې څرنوالانو الشیخ د داعش ډلې تر ټولو جک پړی غړی ښودلی دی چې د امریکا په محکمه کې مجرم پیژندل شوی دی. هغه چې د بیټلرز په نوم د وژونکي یوې ډلې غړیتوب لري د 2018 کال په جنوري کې د سوری کوردي سرتیرو لخوا ونیول شو او په 2020 کال کې امریکا ته ولېږدول شو. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي.
فصل چې په دې موسم کې کرل شوی او هغه ټول تخریب کړ، خو شکر الحمدلله د شکر ځای ده چې
طالب چرواکی وای پر سفرونو یې د نړیوالو لوري کم امنیت وزه شي د به هیڅ مواجه دلیلونه لري.
هیڅ داسې مواجه دلیل نشته چې د اسلامي امارت په مشرانو باندې څوک بندیز ولګي. بیا د ملګرو ملتونو غوندې سازمان سي نړیوال حیثیت
د روباتیک ټیم انجونی له نړیوالو څخه په افغانستان کې د انجونو د تعلیم ملاتړ غوښتون کړي.
د نړیوالو څخه هیله لرم تر څو نورو افغانانو انجونو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي.
او د خبرونې په دویمه نیمه کې درته د سپورت او ځوانانو په پروګرام کې د ایشیا کپ ته د افغان کرکټ ټیم پر چمتووالو پروګرام لرو.
د ایشیا کپ لپاره ډیره ښه لوبډله جوړه شوې ده، مناسبه لوبډله ده او زمونږ لاسته راوړنې به د تیر په پرتله دا ځلې ډیرې ښې وي.
د افغانستان د خبرونو راپورونو تر څنګ د نړۍ نه راپورونه هم درته لرو. خو وړاندې خبرونه کې
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې تیر شپه او نن سخت ورښتونه شوي او ورسره جوخت سیلونه جاری شوي دي. د دغه سیلابونو له کبله یو وار بیا خلکو ته د سر او مال تاوانونه وخت دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
مخه بنده شو. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو ترلاسه شوي راپورونه ښیي چې تېره شپه او نن سهار سیلونو د سر و مال ډېر تاوانونه اړولي دي. د لغمان ولایت پالینګار، قرغیو او بادپخ ولسوالیو کې د شدیدو ورښتونو او سیلونو له کبله لږ تر لږه درې تنه مړه شوي او 55 کورونه نړېدلي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې سیلونو یې 130 څاروي هم وړي او 150 کورونه یې زیانمن کړي دي. دغه راز سیلونو د اوبو یو شمېر کانالونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ کړي یا زیانمن کړي دي. د سیلونو له کبله د کابل ننګرهار لویه لاره بنده شوې او د جلال آباد ښار د ځینو برخو په شمول د ننګرهار ولایت په مختلفو سیمو کې شدید بارانونه ورېدلي دي. د دغه ولایت د خوګیانو ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي
خوګیانو کې بر بیر سیمه کې سیراب راغلی، باران وجنه ډېر دا کور به تاسو ښکاري او دا ځوانان راغلي خوهوله کومګونه کوي دیوالونه راغورځلی کور ټول غورځلی دی او ګوره بل کور هم را روان دی تاسو ښکاري.
ویل کېږي چې یو شمېر کسان بې درکه شوي هم دي. د غزنی یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
زه سهیل یم د غزنی ولایت له مرکز څخه. د غزنی ولایت کې د جمعې په ورځ په ماښام باندې ډېر سخت بارانونه وشول او ډېر خلک د سیلابونو ښکار شوي دي او د دوی سره باید مرستې وسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د جمعې او شنبې په ورځو په 21 ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه کړې وه. سیل ځپلی وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له تیرو دوو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د کال د دې وخت د معمول خلاف او ورسره جوخت سیلونه دوام لري چې له کبله سلګونه تنه مړه، ژوبل او یا بې درکه شوي، سلګونه کورونه او لسګونه زره جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. دا تاوانونه په داسې وخت کې اوړي چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی.
د طالبانو په حکومت کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې د وزارت ویاند مولوي محمد نسیم حقانی د دغه پیښو په تړاو آزادۍ رادیو ته داسې وویل
د تیر ورځ راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې سیلابونه راغلي. دغه سیلابونو ډیر زیات زور په میدان وردګ، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې و. چې زموږ د معلوماتو مطابق په دغو ولایتونو کې د تیر ورځ راهیسې کوم جانی تلفات نشته. البته بعضی کورونه په کلی او نیمه ډول ویجاړ کړي دي او بعضی زراعتي ځمکې چې د دې سیلابونو له امله تخریب شوي دي د مرګ ژوبلې کوم راپور نه لرو.
د افغانستان په شمیر ولایتونو کې تیر شپه او نن سخت روښتنه شوې ده او سره جوخت سیلونه جاری شوې دي. د دغه سیلونو له کبله یو وار بیا خلکو ته د سر او مال تاوانونه وخته دي. په دې تړاو مو د ننګرهار ولایت د خوګیانی ولسوالۍ ول یو تن اوسیدونکو سره مرکه کړې ده چې په پیل کې مور نه پوښتې دي چې په دغه ولسوالۍ کې فلحال وضعیت څه ډول دی او هلته خلک له کوم ستونزو سره مخ دي.
اوس په حال په سیمه کې وضعیت ان شاء الله اوس نورمال دی، خو سیلاب پیښ شو یو څه اندازه اوبه دغه د غونډیو سرې ساحونه راغلی وې. زموږ په دې کلي باندې دغه کاریا کې تقریبا لس یوولس کلي اوسېږي او ډېر زیات زیانونه یې واړول، مالي زیانونه یې زیات واړول، کروندې تخریب کړلې، ځینې دیوالونه لګانې وغورځولې او کوم هغه فصل چې په دې موسم کې کرل شوی او هغه ټولې تخریب کړ. خو شکر الحمدلله به شکر دی چې کوم ځاني زیان نه درلود او مالی زیان نه دی.
سیلاب څو وخت راغی، څو بجې وی، خلک اوس فل حال په څه وضعیت کې دي؟
دا ورځ نن ورځ 10 بجې باران شروع شو او تر یو لس پورې ښه شدید باران وشو. بیا دا د کلو خلک کار شول چې د خپل کورونه پریک دی او دلته ونده سرونه تا او دښت ته وځي او ماشومان او زنانا او غټان ټول بدل خپل کلی او کور پریخ او وته دغه ته دښت ته وته د ونده جیب سرونه ته لاړ او کلی او باندې باندې ټول باندې سیلاب راغی. د ما غونډې دواړه خو یا خپل د سیمه وګو ډیر زیات وي په ځات خبره نه کوه دا دا وب کمی شوی دی نه شوی.
تر اوسه پورې تاسو ته د دولت لخوا کوم مرسته رسیدلې ده یا کوم بل ارګان لخوا تاسو سره مرسته شوې ده؟ ځکه کورنۍ ټولې بهر راوتی دي، حتما هلته داسې ځای د اوسېدو مناسب بنوي. کورنۍ سره څه مرسته شوې کنه؟
نه په تر اوسه پورې کوم ورګان یا کوم یو انجو یا خلک مونږ ته د مرستې په خاطر نه دی راغلي. زمونږ خپل د ځوانان لاس په کار شول او دوی یوازینی دا کار یې وکړ چې ماشومان یې په دغه باندې په تکلیف باندې دغه ساحو ته ورسول. بیا ما خپل په د سوشل میډیا فیسبوک یو ویډیو خپره کړه تر څو دا نور خلک خبر شي مونږ دپاره د مرستې دپاره یو څه راولېږي یا کومک وکړي. خو بس متاسفانه مونږ سره چا چې همکاري ونه کړله او په هغه صورت کې څوک رانغله.
د خوږیړو په څو کلو کې دغه سیلاب راغلی ده؟
تقریبا دا خو څلور پنځه کاریو باندې باران وشلو او هغه ټولو کې باران زیات شدت وموند. اوس موږ دغه خپله کاریا چې کومه ده د کوز بیار کاریا ډېر زیات کلی لري، نفوس یې تقریبا 5000 کورنۍ اوسېږي. دغه ټول داسې په دغه کې اوسېږي، د زراعتي ځمکې لري، دغه پنده یې ساحو کې اوسېږي او هغه د سیلابونه راغلل دوی مړ شو چې دغه ځای نه اوسي. نورو سیمو باندې هم شوی ده، لکه مثلا بر بیار کاریا ارغچه، نورو سیمو باندې هم بارانونه شوي، سیلابونه راوتي. تاسو به کتلی وي په سوشل میډیا باندې.
استاسو د شاوخوا ولسوالۍ او سیمو کې څه وضعیت ده؟ هلته هم بارانونه شوي، سیلابونه شته که نه؟ هغوی نو څه احوال لري که نه لري؟
ګرار ولایت په همدې فیسبوک له طریقه ما خبر شوم چې اوس یو چا پوسټ کړی و د مومندرې ولسوالۍ کې سیلاب راغلی و او د دې تر څنګ شاید چې چپلیار ولسوالۍ دته موږ ته سره سرحد لري او په چیرګام هلته هم شوی وي. او خپل خصوصا د افغانو سیمه کې دغه لاندې د چمتلي خرګوټي نه نیولې هم دسې هرغه چاو بار بیار کوز بیار دغه سیمې ډېرې زیانمنې کړې. په دې باندې ډېر زیات باران او سیلابونه راغله.
د پوخانۍ وضعیت په دې کلي کې څه ډول و؟ پوخا داسې و څه شوي و که چېرته باران کېدلو داسې سیلابونه کله راغلي و په دې سیمه کې نه راغلي؟
نه، پوخا زموږ په دغه سیمه پورې زما د ژوندانه یادښت کنه دی چې همدغه کلي کې راغل شوی یم. نو کوم داسې باران ما نه وکتلی او نه سیلاب چې زموږ په دې سیمه باندې راشي. دا او لومړی ځل و چې په زموږ په دې کلي باندې داسې سیلاب راغی او زموږ دغه کورونه او دغه تخریب کړ.
د ننګرهار ولایت خوږیاڼۍ ولسوالیو د کوز بیار اوسیدونکی نبی الله ایوبی و چې د وروستیو سیلابونو په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوس به ورشو پکتیکا ته د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د $6 میلیون په ارزښت وروستیو زلزله ځپلو ته د استوګنې زر کورونه جوړوي. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي دغه کورونه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې جوړیږي چې چارې یې پرون پیل شوي. خو د پکتیکا ولایت اوسیدونکي له دې اقدامه د هرکلي تر څنګ د یادې پروسې د پراخېدو غوښتنه کوي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وروستیو زلزله ځپلو ته د زرو کورونو د جوړېدو چارې تېر ورځ پیل شوې. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوې وه او چارې د جمعې په ورځ پیل شوې. د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې پروسې وروسته په ګیان ولسوالۍ کې هم د زرو کورونو د جوړېدو لپاره پلان شته.
د کورو افتتاح پرون د جمعې په ورځ موږ وکړله او دا کورونه چې کوم دی موده د 2 میاشتې تر 5 میاشتې ده، یعنی که په 2 میاشتې جوړ که په 3 کې جوړ شو اخري ده چې په 5 میاشتې بس فارل کیږي. کیدای شي ممکن د دې سره مخکې جوړ شي. یونیسیف 2000 کورونه په نظر کې نیولي چې موږ سره شریک شوي دي، هغه زر کوره په ګیانا کې او زر په برمل کې. د برمل د اوس ادب صح شوی ده چې د زر کوره لپاره $6 میلیون و.
د ښاغلي مسلم په وینا دغه بهیر په یاد ولایت کې وروستیو زلزله ځپلو ته د مرستې په مخه پیل شوی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د دغه کورونو مالی لګښت ملګري ملتونه ورکوي. له بل خوا بیا د سیمې یو شمېر اوسیدونکي سره له دې چې د دې پروسې له پیل نه هرکلی کوي، خو وایي چې د کورونو د جوړېدو لړۍ باید پراخ او چټکه شي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد ګیانوال او راز محمد:
پرون په پکتیکا کې د زرو کورونو افتتاح شوي. زرو کورونو افتتاح په پکتیکا برمل ولسوالۍ کې شوي. د حوادثو وزیر صاحب لږ وروسته د جمیل منځنه وروسته تقریبا 2 بجې شاوخوا پکتیکا ګیان ولسوالۍ ته بیا وروسته سفر درلود. ګیان ولسوالۍ ته راغی او مخامخ موږ هم ورسره ولیدل، خو په ګیان ولسوالۍ کې خپله د کورونو افتتاح نه ده شوي، نه یې عمل کورونه پیل شوي دي. یوازې په برمل کې د زرو کورونو افتتاح شوي او کورونه یې هم
پیل شوی دی.
تیر ورځ د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ ته د حوادث وزیر راغلی و، نو ورسره عمل پلاوی هم هو. اول لاړ شول بیرمن ولسوالۍ ته چې په هغه ولسوالۍ کې د زرو نفرو د بنسټ ډبره د زرو کورونو د جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده، او بیا ګیان ته راغلو چې تیرو سفره دلته د کورونو د جوړولو د بنسټ ډبره نه ده ایښل شوي، او سخت بارانونه هم دي، نو د بارانونو د وجې خلک ډېر سخت مشکلاتو سره مخ.
د پکتیکا په ګیان، برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د یوې زورور زلزلې له امله د ښځو ماشومانو په ګډون له زرو ډیر کسان مړه او د دوی دوه برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه یې هم ونړول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم افغانستان کې تم شو که څه هم د دیار لستالب چرواکو د سفرونو د بندیز مافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه دی رسیدلی. روسیې او چین وړاندیز کړی چې د دې دیار لستالب چرواکو د سفر مافیت د نوې ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. ایشوټډ پریس د ځینو لوړ پورو ډیپلوماټانو له قول لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې له دې دیار لستنو دي د وو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنه دي د لنډ وخت لپاره معافیت ورکړ شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دیار لس طالب چارواکو د سفرونو د معافیت په اړه نه ده توانېدلې خپله وروستۍ پریکړه وکړي. اسوسییټډ پریس نن د اګست په 6مه د لوړ پوړو ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې روسیا او چین د دې په لوي دي چې دیار لس طالب چارواکو د سفرونو معافیت د دوام وکړي او د طالب چارواکي دي د روسیا او چین په ګډون قطر او د سیمه هیوادونو ته د سفر اجازه ولري. خود امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیز هیوادونه بیا د طالبانو لخوا د افغان جونو او خوځو د حقونو د نقص، یو جوړ جاړی ته د رسیدو په خبرو کې د نه پرمختګ، او د یو ټول ګډون حکومت د نه جوړولو په اعتراض غواړي په دینوم لړ کې کمواله راشي. متحده ایالاتو وړاندیز کړی چې د دیار لستانو طالب چارواکو څخه باید د وو تنو نورو په سفرونو هم بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنو ته د نوي ورځو لپاره د سفرونو د معافیت اجازه ورکړل شي، او دوی سفرونه هم باید یوازې تر قطر محدود وي. د اسوسییټډ پریس د راپور پر بنسټ اوس روسیه او چین تر دوشنبه ورځې وخت غوښته څو د امریکا په وړاندیز فکر وکړي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا د بندیزونه غیر مؤجه بولي. خغل مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
نه هیڅ داسې مواجه دلیل نشته چې د اسلامي امارت په مشرانو باندې څوک بندیز ولګي. بیا د ملګرو ملتونو غونډې سازمان سره نړیوال حیثیت لري او ټول نړیوال هیوادونو سره باید ورته تعامل ولري. بته که بندیز لګیږي دا په دې معنا ده چې افغانستان سره دوی باید ورانه او جګړې نه خپل همکاري کمی او دا د چا په ګټه نه ده.
په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د منظور شوې پریکړه لیک پر بنسټ د طالبانو 15 چارواکي د بندیزونو په نوم لړ کې شامل دي چې شتمنه یې ضبط شوي او تر خواهی په بهرنیو سفرونو بندیز لګول شوی. ملګرو ملتونو له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي او یو جوړ جاړي ته د رسیدو په خاطر یې د دوی په سفرونو محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2022 کال په جون میاشت کې هم د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له نوملړ څخه د دوو کسانو نومونه وویستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقي حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل وو. دا دواړه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د تحصیلاتو په برخه کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د محدودیت په راوستلو تورن دي. مستمر د پاتې دیار لستانو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپله وروستۍ پریکړه د دوشنبه پورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې دا غوښتل عمله چې دوی د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو نقض بولي د طالبانو د مشرانو په سفرونو د بندیز غوښتنه کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي وایي د تیر په پرتلې د درملو د وارداتو او تولید برخه کې جدي اصلاحات رامنځته کړي، خو مني چې په بازار کې درمل کم شوي دي. د طالبانو د حکومت د دې ادارې مشر عبدالباري عمر د شنبه پورس په کابل کې یوې خبري ناست پر مهال وویل چې دوی افغانستان ته هیڅ درمل له فزیکی او لابراتواري کتنې پرته واردولای نشي، خو مني چې له دې عمله په بازارونو کې د یو شمیر درملو شمیر کم شوی دی. لدې نوره خو یو شمیرام خلک او د درملتونونو مسؤلین وایي په بازارونو کې د ناروغانو د اړتیا وړ درمل په اسانه توګه نشي موندلی او کوموندل کېږي هم به یې په بې ساري توګه لوړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې هیواد ته د درملو د وارداتو په برخه کې د جدي څارنې کیفیت او لوړ معیار خبره کوي او ان خبرداری ورکوي چې په خبره یې که د درملو واردونکي د مسایلو ته پام ونه کړي نه یوازې دا چې نقدي جریمه به یې کړي بلکې عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. خو مني چې د تګلارې یې په بازارونو کې د درملو د لاسرسي کچه کمه کړې ده. د دې ادارې مشر عبدالباري عمر چې د شنبې په ورځ د اګست په شلمه په کابل کې خبریالانو ته د یادې ادارې څو میاستو راپور او لستراوړنی شریکولې ټینګارې وکړ چې تر بل هر وخت د درملو او خړو د وارداتو او تولید په برخه کې څارنې زیاتې کړې دي. خو ښاغلی عمر وویل چې د دوی لوري شرکتونو ته د ورکړل سویو لیستونو په اساس د تقاضا وړ درمل نه دی وارد سوی.
مجموع کې موږ د شپږ سو پنځوس میلیون ډالرو په ارزښت پورې پرمې ورکړي چې د لس زره نهه سوه شپږ اویا قلمه درمل دي. خو تر دې دمه پورې د دوه سوه شپږ اویا شرکتونو لوري دوا راوړل سوې نورو شرکتونو دوا نه ده راوړې. دوی نه به موږ پوښتنه کوو پنځه زره اووه سوه شپږ اتیا قلمه دوا راوړل سوې ده. یعنې په لس زره نهه سوه قلمو کې پنځه زره اووه سوه قلمه دوا راوړل سوې باقي دوا نه ده راوړل سوې چې دا تقریبا تر شپېته میلیونه ډالرو پورې ارزښت لري. موږ د شپږ سوه میلیونه ډالرو شپږ نیم سوه میلیونه ډالرو په ارزښت پورې پرمې ورکړي
او له هوا د بهر د درملنې توان نه لري.
درمل استود یو په یو خاطر مهمدارنګ دي ناروغانو د درملنې او د دې د معاینات استود بل خاطر چې موږ وسر لاس غریوان یو اکثر وخت موږ خپل ناروغان پاکستان ته بیو ولې کله چې موږ مراجعه کول ډیر رسول سر مخ کیږو.
بل خو د کابل پروان هوټل چې د درملو تر ټولو لوی مارکیټ دی د یو درملتون مسول نقیب الله اکبري وایي په دې ورستیو کې ان دوی په اسانه درملو ته لاسرسی نه لري چې خلکو ته وړاندې کړي. په اساس د اړتیا وړ توکي وارد کړي هغه څه چې ظاهرا خلک یې د درملو د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ کړي دي.
د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسازر پروژې کار د افغانستان د وضعیت له ناسموالي له کبله ځنډول شوی دی. دا پروژه د منځنۍ آسیا برېښنا د افغانستان لارې پاکستان ته رسوي. لویدیز هم د کاسا پروژې ملاتړ کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر وایي د دې پروژې کار د افغانستان د وضعیت له امله ځنډېدلی دی. فیض علی سمیوف پرون جمعه ریوټرز خبري اژانس ته وویل تمکیږي چې د دې پروژې کار راتلونکی کال له افغانستان پرته په درو نورو هیوادونو کې بشپړ شي. د کاسا زر پروژې په وسیله د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا پاکستان ته انتقالي شي. دا پروژه چې ۲۰۰ میلیون ډالر پرې لګښت راځي د لویدیځوالو له ملاتړه هم برخمنه وه، خو اوس یې د کار د دوام په اړه اندېښنې شته. توقع و چې د کاسا زر پروژې لاري 300 میگاواټ برېښنا افغانستان او زر میگاواټ پاکستان ته ورسول شي. نړیوال بانک چې د دې پروژې له تمویلونکو او ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کېده پریکړه کړې چې اوس باید پر لا ضروري چارو لکه پوهنې، کرنې، روغتیا او د کورنۍ پر مهمو پروګرامونو تمرکز وشي. د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر هیله څرګنده کړه چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره له افغان لوري سره تماسونه ونیول شي. د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر هیله څرګنده کړه چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره باید له افغان لوري سره تماسونه ونیول شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخي تاجکستان او قرغیزستان په دوبی تر خپل اړتیا زیاته برښنا تولیدوي، خو په ژمي په خپل د برښنا لکموالي سره مخامخ کیږي او لدې کبل مجبوریږي چې د سیمې له نورو هیوادونو تیل یا برښنا رانیسي. د طالبانو وسلوال مخالفان چې د ملي مقاومت په نوم جبهه جوړه کړې په تاجکستان کې میشتي، چې لدې عمله د طالبانو د حکومت او تاجکستان اړیکې سړې شوې دي. تاجکستان په ځلونو په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده، خو له دې سره سره طالبان وایي چې د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د شو اړیکو د لرلو غوښتونکي دي.
له دې سره جوخ د طالبانو حکومت چې له بندیزونو سره مخامخ دی له روسیې څخه د برجرۍ سوداګرۍ غوښتنه کړې ده. اسمت سروان د اقتصادي چارو له متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي لغړي اشرخ حافظي سره د برجرۍ یا جنس په جنس تجارت په اړه مرکه کړي او په پیل کې ورنه پوښتنه کړي چې ولې طالبان له روسیې د برجرۍ سوداګرۍ غوښتنه کوي.
روسیا او افغانستان اوس مهال په ګډ موقف کې قرار لري، په دا معنی چې دوی هم د نړۍ د مالی اقتصادي سیستم څخه بهر دي او افغانستان هم د سویفت سیستم څخه دوی ګټه نشي پورته کولای. د IMF او نړیوال بانک او نور کریډیټ سیستمونو سره بشپل مناسبات نشي ټینګولای او دوی په بانکونو کې هم په راکلا ورکلا کې ستونزې شتون لري. نو دغه سي هوادونه چې د سویفت د سیستم څخه ګټه نشي پورته کولای او پیسې انتقال کې مشکلات لري، نو د بینلی بانکي سیستم څخه به برخه دي. نو په دې خاطر باندې یوازنې لارې برتر یوه وریانت یا یوه بدیل کې دی چې دا عملي شي.
د بارتری تجارت ګټه څه ده او تاوان څه ده؟ ولې هیوادونه په اوسني وخت کې په دې ډول تجارت کوي؟ ځکه چې دا ډول راکړه ورکړه د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې ډیره دود وه.
د افغانستان او د شوروي اتحاد پخواني شوروي اتحاد چې روسیې وارث دي او نور شرقی اروپا سره زموږ د خاص خبرتري راکړه ورکړه شتون درلودل، او مخصوصا په هغه وخت کې 3% ټول زموږ تجارت دوی سره وي، او اما زموږ بیلانس د تجارت سره برابر وو. یعنی هم دومره چې زموږ صادرات وو همرا زموږ واردات هم وو، یعنی کسری بیلانس تجارت بینلی زموږ په هغه وخت شتون نه درلودل. اوس نو پوهیږم چې د روسیې څخه دوی چی واردوي او د روسیې لپاره مارکیټ لپاره دوی څه لري چې صادرې کی. نو په هر صورت کله چې د بینلی سیستم څخه محرومیت شتون ولري یوازنۍ لارې همدغه دي. ایران هم دا کار کوي په ډیر هیوادونو سره لکه چین او لکه نور هیوادونو سره هم، او روسیې سره هم دا کار کول. اوس د افغانستان لپاره هم دا یوه لار ده کېدای شي چې داسې یو مناسبات سره ټینګ شي، خو مهم دا دی چې موږ خو ډیر صادرونکي هیواد نه یو، اکثرا زموږ واردات زیات او صادرات لږ وي، او عموما کس بیلانس د تجارت په داتیر شل کال کې هم تقریبا 90% څخه هم زیات وو زموږ کس بیلانس تجارت، یعنی زموږ صادرات لږ وو او زموږ واردات ډیر زیات وو. شاوخوا 9 میلیارد ډالر زموږ واردات وو او تر 1 میلیارد څخه کم زموږ صادرات وو. نو نه پوهیږم چې روسیې ته څه شی موږ صادرو. مخکې خو زموږ مالوج وو تقریبا 160,000 ټنه یوازې مالوج صادرېدلې، تقریبا 160,000 ټنه یوازې ممیز یا کشمش صادرېدلې، تقریبا 10,000-15,000 ټنه چهارمغز صادرېدلې، تقریبا 6.5 میلیون ډالر په هغه وخت د په نوم د بارتری ډالر یو مجازي ډالر چې فزیکي شتون نه درلودل خو یو قیمت ورته ټاکل شوی و. په دا شاوخوا کې زموږ صادراتو چې په اوسنۍ قیمت سره تقریبا 15 میلیارد وو. نو اوس مهال خو نه مالوج صادرې کوو نه ممیز دونه شت لروچ صادر کو او دا چارمغز هم شتون نه لري.
زموږ همکار اسمت سروانو چې له ازرخش حافظي سره د افغانستان د تجارت په اړه باندې خبرې کړې وي. د خبرونې په دویمه نیمای کې درته د سپورت او ځوانانو پروګرامونه لرو، خو لږ وړاندې خبرونه ته ورسو. که څه هم د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه دی رسیدلی. روسیه او چین وړاندیز کړی چې د دیارلس طالب چارواکو د سفر معافیت دي نوې ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. ایشوټډ پریس د ځینو لوړ پوړو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې له دې دیارلستنو دي د وو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنه دي د لنډ وخت لپاره معاف کړل شي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي د کنی مواد ګمرکي محصول یې 25% ته لوړ کړی دی. د دغه وزارت په وینا د ناپروسس شوو مدني موادو پر صادراتو مالیه په خوا 15% وه. د وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کنی موادو بیه د نړیوالو بازارونو له بیې سره برابره شي. د ترکیه په جنوب ختیځ کې وی ترافیکی پیښې لږ تر لږه 15 کسان وژلې دي. د فرانسې خبری اژانس د غازی ایناتاب سیمې د والی داود ګل له خولې ویلي چې پیښه له یو امبولانس سره د سپرلیو د بس د ټکر له امله رامنځته شوې او 22 نور پکې ټپیان شوې دي. نوموړي زیاته کړې چې پیښه د نایزنب ښار او د غازی ایناتاب ترمنځ پر لویه لار رامنځته شوې ده. د اوکراین د اشغال شوی کریمی سیمې په توره بهیره کې یوه بی پیلوټ الوتکه د روسیې بیړۍ وو قرارګاه سره جنګېدلې ده. دغه خبره په سیمه کې د روسیې یوې جوړې شوې ادارې کړې ده. د سیوستپول بندري ښار مسؤول چارواکي میخایل رازورژوف په خپل ټلګرام کې لیکلي الوتکه د قرارګاه له بم سره جنګېدلې ده او څه تلفات نه لري. او یوې محکمې په امریکا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو غړی د هغې پیښې په وجه چې په سوریه کې څلور امریکایان یرغمل او روس ته ووژل شول تېره ورځ په عمري قید محکوم کړ. 34 برټانوي تبه الشفیع الشیخ د امریکایي ادباو د وژلو په پلان کولو او د یوې تروستي ډلې څخه په ملاتړ مجرم دی. د ویرجینیا ایالت په الکزاندریا محکمه کې څارنوالانو الشیخ د داعش ډلې تر ټولو وړه غړی خودلی چې د امریکا په محکمه کې مجرم پیژندل شوی و. هغه چې د بیټلرز په نوم د وژونکي یوې ډلې غړیتوب لري د 2013 کال په جنوري کې د سوریې کوردي سرتیرو لخوا ونیول شو او په 2006 کال کې امریکا ته ولېږدول شو.
لوبو لمیدانه
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانه په یو بل ونی ځ خبرونه کې محرکلې کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پروانه خبرونه کې اوري چې په ایرلند کې د کوربا هوا د افغانستان ترمنز د 15 سیالیو لړۍ د ایرلند په بری پای ته ورسیده. لدی وروسته افغان لوبډله متحده عربی اماراتو ته ځي، هلته د آسیا جام په سیالیو کې برخه اخلي. په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې د بریاو چانس څومره دی؟ د کرکټ له یو افغان اتصارونکي قسیم هلال سره پرې خبرې کوو. دا هم اوري چې د هندي رسنیو په حواله د دغه هوا د کرکټ وتلې لوبغاړي ویرات کولی چې خپل ملي لوبډلې د بریالیتوب تر لوړو پوړونو رسولي وای لډیر وخت راهیسي رواني ناروغي زوروي. نور مطالب هم لرو لمک سره پات شي. زموږ غږ له ازادي رادیو ناوري په ایرلند کې د کوربا هوا د افغانستان ترمنځ د 15 ورځې سیالیو لړۍ د ایرلند په بری پای ته رسیدلې. ایرلند د تیر چهارشنبه په ورځ چې د اگست 14 کې د 15 لوبه کې افغانستان ته په ماتې ورکولو سره د لړۍ درې د دوه په وړاندې وګټله. په وروستۍ لوبه کې ایرلند په 6 وګټله او افغانستان ته د منډو بلنه ورکړه. افغانستان په 15 اورونو کې 15 منډې وکړي، خو د باران له کبله لوبه وځنډول شوه. د لوبسارانو د پریکړې لمخې لوبه و اورونو ته کم شوه او ایرلند ته په واورونو کې د شپږ پنځوس منډو هدف وټاکل شو. د دغه لړۍ دریم او څلورم لوبې افغانستان ګټلې وي. افغان لوبډله به اوس متحده عرب اماراتو ته ځي چې د آسیا په کپ سیالیو کې برخه واخلي. دا سیالۍ د اګست په وروستیو کې پیلېږي. افغانستان د دې سیالیو لپاره لوړاندې د لوبغاړو نوملړ هم اعلان کړی. د کرکټ له افغان څارونکي قسیم هلال سره په همدې اړه خبرې کوو. هلال صاحب، ډیره مننه چې وخت مراک که پایل له نوملړ وکړو. فکر کوئ چې سیالیو ته ښه نوملړ اعلان شوی؟
د ایشیا کپ لپاره ډیره ښه لوبډله جوړه شوې ده، مناسب لوبډله ده، او زمونږ لاسته راوړنې به د تیر په پرتله دا ځلې ډېرې ښې وي. میدانونه تیرو سیالیو کې افغان لوبډلې ته چې کوم میدانونه و، هغسې میدانونه نه دي. د افغانستان د کورني کرکټ په څیر پیچونه دي، او همدا ډول مونږ به ښه کراوډ هم ولرو، مینه وال به زمونږ د لوبډلې ډېرې. نو په ټوله کې تمه شته چې افغان لوبډله دې ښې لوبې ترسره کړي او په آسیا جام کې دې ښه وځلېږي او خلاص تراولنی دی ولری.
او هلال صاحب، د سمی شنواری راتک او دغه شان د افسر زاجی راتک شلوری ز سیالیو ته څنګه پریکړه ده؟
بالکل په لوبډل باندې نیوکه کیږي. د سمی شنواری او افسر زاجی کریم جنت په دغه درې واړو برخو باندې نیوکه کیږي، چې په دې لوبغاړو باندې نیوکه کیږي چې دا لوبغاړي ولې لوبډل ته اخیستل شوی. خو کو قتل شي میډل آرډر کې نجیب زدران پرته بیا بلکم لوبغاړي داسې خنه ده زلید. نو سمی شنوارم بد لوبغاړي نه ده، خل لوبغاړي ده، مخکې اوس وخت آوټ آف فارم لوبډل سره. نو وس پرسته یو سیالیو کې په کورنی کرکټ کې یو سخو زلید، نو هغه لامل ده چې دا لوبډل ته اخیستل شوی ده. او وکټ ساتونکي د ګوربز ترڅنګ بلم په کار دی په لوبډله کې. نو که کورنی کرکټ ته وکتل شي، ځین لوبغاړي په وکټ ساتنه کې زړه لیدلی، خو هغوی بیا په نړیواله کچه باندې ښه تجربه نه لري. اکرام علی خیل دی، د هغه او افسر ترمنځ کې پرتله وشي، ډېره کمه پرتله وي د توپ وهنې هغه برخه کې چې کم یوې لاغې نه انتخاب شي. بالخصوص شلوریزو سیالیو کې بیا د افسر هغه منډې خیل د اکرام علی خیل نه خوسیږي. نو په دې خاطر باندې هغه اخیستل شوی. او د عظمت ترڅنګ بیا کریم جنت یو ول راونډر دی، د اړتیا په وخت کې کچرې عظمت ونه ځلیږي او ښه ثابت نشي، نو امکان دی ولري چې هغه ته چانس ورکول شي. خو یو بیک اپ خامخا اخیستل کیږي. همدغسې د اوپنرانو باندې هم نیوکه کیږي چې له ډېرو پیلیز لوبغاړو اوپنرانو سره مونږه لوبې ته بخښته کیږو. نو دا هم ځینو لوبغاړي په فټ نه یا برابر نه، نو امکان دی ولري چې په ځینو لوبو کې یو جوړې ته موقع ورکول شي او په ځینو کې بلې جوړې ته موقع ورکول شي.
او هلال صاحب، افغان لوبډله په کومو نیټو باندې د کومو لوبډلو سره مخ کیږي او د ګټې چانس څومره دی؟
دا ځل د آسیا جام سیالیو په الف ګروپ کې پاکستان او هندوستان دي، ترڅنګ به یو لوبډله بل دوی ته راځي، تر اوسه مشخصه نه ده. افغانستان سره بیا په ګروپ کې بنگلاديش او سریلانکا دي، چې نسبت پاکستان او هندوستان ته کمزورې لوبډلې دي. یا لاغوین لک سب زمونږ لپاره اخیری چې وکولې شو په اسانۍ سره غلوبډلې ماتیکو. نو زمونږ اوله سیالي په 8م د اگست باندې تر سره کیږي له سریلانکا سره، چې د آسیا جام پہلی زلوبه ده. او دوبه لوبغالي کې ده دوه مسیالي بیا په 10م باندې زمونږ بنگلاديش سره تر سره کیږي، چې هغه په شارجه لوبغالي ده. نو د دوبه نن نسبت شارجه ته زمونږ هغه د ګټي چانس ملته ډیر زیات ده. نو د دوبی لوبغالم خدای خو سریلانکا لوبډل نوې لوبغاړي ډیر راوستي دي، او د هغوی لوبډل پیاوړی شوی د وروستۍ سیالۍ چې تر سره کړی دي. ډیر ښه سپین والران لري چې د دوبی په میدانونو باندې هغوی ښه ځلېدلی شي. او افغان لوبډل بالخصوص له چپلاسو سپین توپ اچونکو نه لږ کمزورې ده. نو دغه برخه کې هغوی چپلاسي ښه سپین ران لري. یوه سخته مقابله به د دواړو لوبډلو ترمنځ امکان دی ولري چې زمونږ یو دوه لوبغاړي خو ځلیږي او توپ وهنه لږه خطر سره کوز. د دې ډېر امکان شته چې مونږ د سریلانکا نه وګټو. همداسې بنگلاديش په وړاندې په شارجه کې دا ډېر زیات هیل زمونږ ده، او فکر کوم ان شاء الله دغه سیالي به د افغانستان په ګټه باندې تمامېږي. نو سریلانکا سره خو فایټ او د ګټ امکان شته، خو ان شاء الله بنگلاديش نه مونږ سیالي په ښه توپیر سره ګټو. یو سخت سیالی به یې په اول لوبډله ده، خو ګټه چانس د افغانستان ډیر زیات ده.
څه فکر کوي کومه لوبډله دا ځل د آسیا کپ سیالۍ مستحقه ګڼل کیږي چې دا سیالۍ په خپل نوم کې؟
د پاکستان او هندوستان دواړو لوبډلې ډېرې قوي دي، دغه آسیا جام مستحق لوبډلې همدغه دي، خو دا ځل سریلانکا لوبډله هم ډېره پیاوړې ده. زما په اند باندې سریلانکا که چیرې افغانستان ته ماتې ورکوي، دا لوبډله به مخته ځي او امکان دی ولري چې تر پایلوبې پورې لاړه شي، او که تر هغه ځایه لاړه بیا د دوی د پایلوبې د ګټلو چانس هم ډېر زیات دی. نو زه خپله دا ځلې د سریلانکا لوبډلې مینهوال یم او فکر کوم چې د هند او پاکستان په پرتله به سریلانکا لوبډلې ښه لوبې ترسره کړي او د دې چانس به ډېر ولري چې دغه لوبډله دی د آسیا جام سیالۍ وګټي. او پاکستان او هندوستان هر کله د دوی هغه لوبې ډېرې جالبې ډېرې خوندورې، موږ پسې وروسته پاتې شتم اګست باندې چې دوی ترمنځ کومه سیالي کېږي له هغې نه معلومېږي چې کومه لوبډله په ډېر قوت کې ده او کومه لوبډله امکان دی ولري چې دغه سیالیو هغه غوره لوبډله شي یا هم ښه لوبې ترسره کړي.
د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلالو چې د آسیا کپ سیالیو په اړه معلومات درکول، د هندي رسنیو په حواله دغه هیواد د کرکټ وتلی لوبغاړی ویرات کوهلی چې خپل ملي لوبډله د بریالیتوب تر لوړو پوړونو رسولې ده، ویل ډېر وخت راهیسې رواني ناروغي ځوروي. نور حال په دې راپور کې
دغه درې دېرش کلن لوبغاړی چې د هند ملي لوبډلې کپتان تیر شوی، د خپل چټک لوبي او بې مثاله توپخنې په مرسته د هند ملي لوبډله د نړیوالو یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې تر 500 غوره لوبډلو رسولې ده. هغه ته د هند په رسنیو کې د پاچا لقب ورکړل شوی، خو په دې وروستیو کې د بې خونده لوبي او د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې د ښه کارکردګۍ د نه ښودو له امله د تیر کال راهیسې د کرکټ په ټولو بڼو کې له کپتانۍ څخه لرې کړل شوی. کولی د هند اکسپرس ورځپاڼې ته ویلي چې د لوبو فشار د هغه پر رواني روغتیا اغیزه کړې ده. هغه وایي دا دقیقا ډېره جدي مسله ده، دا چې موږ تل هڅه کوو ښه کارکردګي وښیو، دا احساس موږ له منځه وړي. کولی وایي د لوبغاړو لپاره مهمه ده چې د خپلې روغتیا په خاطر د مهم وکړي او پر ځان پام هم وساتي. هغه وویل که له خپل ځان سره رابطه ونه ساتو نو دا لامل کیږي چې له نورو خواوو هم فشارونه در باندې بوچي. د هند دغه وتلي لوبغاړي مخکې هم د خپلې رواني روغتیا په اړه دې ته ورته اندېښنې ښودلې وي. هغه د فبروري په میاشت کې د لوبو د پروګرامونو خپرونکي مارک نیکولا سره په مرکه کې وویل ډېره سخته ده چې سړی سهار له دې اندېښنې سره راویښ شي چې په لوبه کې منډې نشي کولی. داسې اندېښنه را سره وي چې زه په نړۍ کې تر ټولو بې کس او یوازې پاتې انسان یم. کولی د نړۍ د کرکټ د هغو لوبغاړو په قطار کې شامل دی چې تر ټولو زیاتې پیسې اخلي، خو د 2019 کال راهیسې نه دی توانېدلی چې په یوه لوبه کې سل منډې پوره کړي. هغه د روغتیا د اندېښنو په اړه د ویسټ انډیز سره په وروستیو سیالیو کې برخه نه لرله، خو اوس د آسیا جام شل اوریزو لوبو لپاره اخیستل شوی دی چې په لومړۍ لوبه کې به یې د خپل سخت حریف پاکستان سره سیالي وي.
د آسیا د ماشومانو په سیالیو کې افغان لوبغاړي له برخه اخیستنې وروسته هیواد ته راستانه شول. د بدني روزنې ورزش ریاست وایي افغان لوبغاړي آزاد بیک وکولای شول په دې سیالیو کې دوهم مقام خپل کړي. د بدني روزنې ورزش ریاست سرپرست محمد الله احساس:
آسیا د ماشومانو لوبو هم پړاو کې چې د روسیې په ولادیوستک ښار کې د جولای له 8 نیټې څخه تر د اګست 3 نیټې پورې روانې وي، د افغانستان د تکواندو نوجوانانو او تنکې لوبغاړو درې تنو هریو روهید نوري، آزاد بیگ نوروزی او فریدون تایمنی برخه درلوده. لکه مرغه آزاد بیگ نوروزی وکولای شو چې درې تنو حریفانو ته په ماتې ورکولو سره د سپینو زرو یا نقره میډال ترلاسه کړي او د آسیا نایب قهرمانی او نایب اتلولي خپل کړي. دا ټیم د اگست په نهمه هیواد ته راستون شو چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه او ورزش عمومي ریاست د تشریفاتو او د هیوادوالو او درنو ورزشکارانو له لوري په پراخو مراسمو او توده هرکلی سره مخ شول.
د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست سرپرست محمد الله احساس درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان خبرونه پای ته رسیږي. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله اوسئ. تر بیا مو په لوی بخون کې سختن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
د جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه، او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما ښه ترسره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دي ته دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي، ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور، د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالی دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یوه حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو او لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګوري په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي، نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنی که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوکي هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خطه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتولو ځوان کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دنده نه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 13 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحله ته ځان کې ورسوي. تر 13 کلنۍ پورې باید هغه ځوان دی بیا ریفورم کولو بیا زده کولو دی بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتونونه لوسته خو عام د نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي خزبندې جوړ کړی ده هغه له لوړو زده کړو نه د متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي او هغه په هره برخه کې د کارآفرینۍ یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې امریکا کې هر چېرته چې دي، اما دنده ده، یعنی ستا د ځوان تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسف د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ځوان تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیریدو ځان اپډیټ کو او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته اول نمرګي ته اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري، درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو دا وا د دې ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.